په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. په خپرونه کې حال درکو. بلوچستان کې د فوزی عملیاتو، قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو، د متحده عرب اماراتو په بیان د پاکستان رد عمل، افغانستان کې د عادي وګړو د وژنې په اړه د یو تازه راپور حال هم درکو، او د سیمې نړۍ سره نور هم یو شمېر راپورونو تبصرې شته. خو اړومبی د دې وخت خبرونه اورو چې مجید ببر وړاندې.
ستړي مشي لومبے د مشال خبرو نو سرټی کی د پاکستان پوز داوا کوي چې تیر شپې په مومند قبایلی سیمه کې لاس وسوال وجلی دي. القاعده وسوال ډله وایي د امریکایي بے پیلټ الوتکو په بریدونو کې د دوی تردا محل 50 غړي وجل شوي. هیلری کلینټن د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپلې امیدوارۍ اعلان کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ایس پی آر وایي چې تیره شپه لس تنه وسلوال هغه مهال وجلي چې د مومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ د پولي پورې غاړې پاکستاني سیمې ته راوړېدل. دوی وایي چې د دغې نښتې نه پس 45 نور وسلوال د خپلو ملګرو مړي پرېښودي دي او تښتېدلي دي. د دې نه وړاندې د فروری په میاشت کې هم 9 تنه وسلوال د کودي مومندو قبایلي سیمې په عمر بانډه کې د عسکري ځواکونو لخوا وجل شوي وو. تر دا مهال د دغو وسلوالو د شناخت په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي او وسلوالو هم خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. په برصغیر پاک و هند کې د القاعده وسلوالې ډلې څنګه پرون په یو صوتي پیغام کې پخلی کړی چې د روان کال په پیل کې په پاکستان کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې د دوی دوه مهم مشران وجل شوي دي. په دغه پیغام کې د یاد ډلې ویاند اسامه محمود د وجل شو کسانو پخلی د عبید الله چې په یاد ډله کې د افغان چارو مشر او په یو بل برید کې د راجا سلمان شناخت کړی دی. ویاند اسامه محمود په دغه پیغام کې زیاته کړې چې د امریکایي بے پیلټ الوتکو په بریدونو کې د دوی د ډلې 50 غړي وجل شوي. تر دا مهال په دې اړه پاکستاني چارواکو سندي ویلی. په بلوچستان کې د پاکستان ملیشیا ځواکونه دعوا کوي د بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ال اف 14 هغه وسلوالې وجلي چې د دې په خبره د خالي دورې د شلو مزدورانو په وجنه کې ککړ وو. ځواکونه زیاته وی په وجل شوو کې د یاد ډلې یو قماندان حیات هم وجل شوی. تر دا مهال دغه ډلې په دې اړه سنې دي ویلي. تیره ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو د وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبدارۍ په اړه د حق بیان په سختو ټکو کې خندنه کړې ده چې ویلي وو پاکستان به د غیر جانبدارۍ لوی قیمت ادا کړي. ښاغلی چودھری زیاته کړه چې د متحده عرب اماراتو د وزیر دا بیان د سفارتي آدابو خلاف ورزي ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د پاکستان د پارلیمان غړې غونډې د یو قرارداد له لارې ویلي چې په یمن کې به د حوثي اغیانو پر ضد پاکستان کوم پوځي مداخلت نه کوي او په سیمه کې به د امن پر ځای کولو لپاره د نور اسلامی هیوادونو سره په ګډه کار کوي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې سوره د مخ کې د دغه هیواد پارلیمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رد کړل. تیره ورځ اسلام آباد ته د رسیدو نه پس ښاغلي صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډېرې پیاوړې اړیکې دي او د دغه هیواد د پارلیمان پریکړه د پاکستان اندرونی معامله ده. د ښاغلي صالح دا دوره په داسې حال کې کېږي چې تیره اونۍ پاکستان ته د ایران وزیر خارجه هم ورغلی وو او پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال یې په یمن کې د جوړجاړۍ د خبرو اترو لپاره نه چې دغه هیواد ته د پوځي سرتیرو استولو ټینګار کړی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د خیبر پښتونخوا د سیادت د محکمې چارواکي وایي چې نن بعد دغه صوبې د سړي رشتو ضلعو په 213 یونین کونسلونو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درېورځنې کمپاین شروع کړي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به 3000 ګرځنده او 3000 ځایي ټیمونه برخه اخلي او څه کم 1.5 میلیون ماشومانو ته به دا څاڅکي ورکوي. له بهرنیو هیوادونو د افغان کډوالو په خپل خوخه د ستنېدو د 15 کلنې تګلارې مسوده د افغان حکومت او مرستندویو ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو د ستنولو چارو وزارت دا مسوده یوې غونډې ته چې پرون د افغان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو مرستندویو موسسو د استادو په ګډون پرون په اجرایي ریاست کې جوړه شوې وه وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار ویان چې په غونډه کې حاضر وو وایي چې د کډوالو چارو وزیر د حکومت او مرستندویو ټولنو استادو ته د دې 15 کلنې ستراتیژۍ تفصیلات سرګرد کړل. هیلری کلنټن وایي چې غواړي د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. میرمن کلنټن چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلنټن میرمن ده، خپله دغه پریکړه پرون په یو انټرنیټي ویډیو پیغام کې اعلان کړه. د دې مخکې د میرمن کلنټن د کمپاین مشر جان پودیستا په یو ایمیل پیغام کې ویلي وو چې میرمن کلنټن ځان کاندیدوي. پودیستا لیکلي وو دا خبره رسمن اعلانوي چې هیلری کلنټن به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. هیلری کلنټن د 2008 کال په انتخاباتو کې هم امیدوار و، خو د باراک اوباما په وړاندې ماتې وخوړه. د روس د سمندري ځواکونو یوې کشتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار عدن څخه د سو هیوادونو د 300 نه زیات خاریان راوویستل. د روس د دفاع وزارت یو مقام وویل چې په ژغورل شوو کسانو کې 15 روسیان، 18 امریکایان، 15 برطانویان او 101 کم شپېته یمنیان او همداراز د منځني ختیځ د هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد د سو هیوادونو کسان شامل دي. د بلوخا په یمن کې د روس سفارت انټرفیکس خبر ایجنس ته ویلي دي چې روسي الوتکو د یمن له پلازمینې صنعا څخه هم 350 کسان چې روسیان او د نورو هیوادونو خاریان پکې شامل دي پرون ماسکو ته رسولي دي. د نړۍ هیوادونو خپل خاریان وروسته له هغه له یمن څخه وباسي چې اوس یاغیانو د دې هیواد پر یوه زیاته برخه ولکه ټینګه کړه، او په نتیجه کې پر دې هیواد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې پیل شوې. او وروستۍ خبر دا چې پرون د مصر په سیاحتي جزیره سینای کې په دوه بیلابیلو بمي حملو کې 43 کسان ووژل شول. د راپورونو له مخې د شمالي سینا په مرکز العریش کې د یو پولیس سټیشن مخې ته 14 لږ تر لږه شپږ کسان چې 15 پکې پولیس وو ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دویم معامله کې چې په شیخ زوید سیمه کې د سړک د غاړې یوه ماین چاودنه وه او اووه سرتېري مړه او دوه نور ټپیان شول. د دواړو حملو ذمهواري د اسلامي دولت ډلې داعش د سینا څانګې په نوم یوې ډلې پر ټویټر په خپاره شوي پیغام کې اغېستې ده. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د کرنسو بیا او د موسم حال د مود همکار ریاض مساخل واوري.
نن د ګل پورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپیه 55 پیسې غستی کیږي او په 2 روپیه 80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 9 روپیه 80 پیسې او 55 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 8 روپیه 80 پیسې او 8 روپیه 10 80 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 80 پیسې او 35 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 10 پیسې او په 20 روپیه 15 پیسې. او یو افغانۍ په 1.8 پیسې اغستی کیږي او په 1.8 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو او پیښور کې د تودوخې لوړه درجه 33 او کمه 40 درجې او کوټه کې 38 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال تاسو اوریدو. پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. شي د پاکستان پوز په بومندو کې د لسو تن وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. یو ځایي اوسیدونکي وایي د کورنۍ چارو وزیر د یمن په جګړه کې د پاکستان د بېطرفه پاتې کېدو د پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو د وزیر څرګندونې غندلې. یو کارپو وایي
سعودی عربیہ زمون ډیر ښه دوست دی، لیکن د دوی د پاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي نه ده.
او شمالي وزیرستان ته ستنېدونکي قبایل د خپلو بچو لپاره تعلیم او د صحت مرکزونه غواړي.
دا به اسپتال هم غواړي، دا به ډسپنسری غواړي، دا به کور کې بازار مطالبه کوي. بیا زه دغه خبره کوم چې 25% کسان به نه ځي.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګړم به موجوده د پاکستان پوز ادا کوي چې 13 شپې د ډیورن کرخه ته نږدې په مومندو کې لس وسلوال وجري. د دې وړاندې هم د مومند ایجنسی په عمر بانډه کې وو تنه وسلوال د پاکستانی ځواکونو لخوا وجل شي. نور حال لسیمی شنواز ترکزی راکی.
تیر شپه د پاکستان عسکري ځواکونو د ډیورنډ کرخې سره نږدې د شونکړی بایزو په سیمه کې لس تنه وسلوال وژلي. د پاکستان د پوز د معلوماتو خپرولو اداره ISPR وایي چې تیر شپه یوه نیمه بجه د پولي پورې خاړې څخه د ترهګرو یوه ډله پاکستاني علاقې ته راوخته چې عسکري ځواکونو ورباندې ډزې وکړې او لس وسلوال یې پکې ووژل. او دوی دا هم وایي چې 70 وسلوال وتښتېدل. د بایزو د سیمې شاندري اوسیدونکي او د ویلج ډیفنس کمیټۍ یعنی د کلي د حفاظت لپاره د مقررې ډلې مشر ملک سنوبر خان مومند د دې پیښې په اړه وایي
پدې مې دومره خبره کولی شم چې پیښه چې کومه شوې وه دا ګلما په علاقه کې شوې وه او د لسو کسانو د مرګ تصدیق چې دی دا شوی دی په دهشتګرد کاډر یې کراس کوو او کراس کړی وو بلکې بس دا پیر کې شوی دی.
نو د شونکړې سیمه د غلنې ده او د هغه ځای چې سلاله نومېږي او سمو د وړاندې پکې د پاکستان عسکري ځواکونو څلېرش غړي وژل شوي هم وو څومره لری پرته ده؟
دا به د غلنې نه تقریبا چې پنځه دېرشتو نه څلوېښتو کیلومتره پورې به جدایي تقریبا چې څلور کیلومتره مزل به داسې د الزې او د سلالای او دا د خاص کر د الزې سره نږدې ده که نه سلاله نه به داسې پنځه شپږ کیلومتره
یاد دې وي چې د عسکري ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې د فروری په میاشت کې هم د کوزه محمود جنسي په عمر باندې کې وتن وسلوال وژل شوی وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان ملیشیا ځواکونو ادعا کړې د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بیلپ دیارلس هغه وسلوالې وجلي چې د دوی په خبره د خالد ورځې د شلو مزدورانو په وجنه کې ککړو. ځواکونه زیاتوي په وجل شو کې د یادې ډلې یو قمندان حیات هم وجل شوی دی خو د خپلواک سرچینو نه له دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. تفصیل د خدای نور ناصر په راپور کې.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشیاو له مرکزی دفتر په خبرې سوي خبر پاڼه کې ادعا شوی چې د دوی ځواکونو د بلوڅ میشتې ډیرا بوکټي په بیل بیل سیمو کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ په عملیاتو او نشټو کې لږ تر لږه دیارلس بلوڅ بلتن غشتونکي وسلوال وژل دي. د خبر پاڼې له وینا سره سم د پنځشنبه په ورځ د ډیرا بوکټي په درنجن او رستم دربار سیمو کې د پلټنې په عملیاتو کې د بلوڅ ریپبلیکن آرمی نومي ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او د هغوی بیخي زیاته وسله هم تباه کړې. د پاکستان ملیشیاو دا خبر پاڼه زیاتوي په رستم دربار او درنجن سیمو کې لومړی وسلوالو پر ځواکونو ډزې وکړې او تر هغه وروسته د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پایل شوه چې د دوی په خبره څو ساعته دوام درلود او شاوخوا زر ملیشیا سرتیرو پکې برخه واخیسته. د ملیشیا ځواکونو د سرچینو په خبره په دې عملیاتو کې هلیکوپټر هم برخه واخیسته خو د دوی په خبره دا هلیکوپټر یې یوازې د خوراکي توکیو د رسد لپاره کارولې. د ملیشیاو همدا خبر پاڼه مخکې کاږي تر دې یو ورځ وړاندې په پیرکو سیمه کې بیا هم په ورته عملیاتو کې اووه وسلوال ووژل سو چې تعلق یې له بلوچ بیلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن پارټۍ سره و خو بلې خواته بیا همدې دواړو وسلوالو ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او ریپبلیکن پارټۍ رسنیو ته په بیل بیل لیږل سویو بیانو کې د ملیشیا ځواکونو د ادعاوې ناسمې بللې او زیاتوي په دې عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو دولس عام وګړي وژلي چې د دوی په خبره له هیڅ یو سیاسي ګوند یا وسلوالې ډلې سره یې تړاو نه درلود. بلوچ ریپبلیکن آرمی او بلوچ ریپبلیکن پارټۍ دواړه بیل بیل وسلوالې ډلې دي چې د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځولې. همدا ډلې له تیرو څو کلونو راهیسې په بیل بیل بلوچ میشتو سیمو کې د پاکستانی حکومت پر ضد جنګیږي او وایي تر هغه به جنګیږي تر کومه چې د دوی په خبره له پاکستانه خپلواکي ترلاسه کړې نه وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د جنوبی ایشیا لپاره د القاعده ویان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلټ الوتکو په بریدونو کې یو شمیر مهم کمانډانانو په ګډون د خپلو 500 مهم وسلوالو د وجنې پخلی کړی دی. د القاعده ویان د خبر میډیا ته په خپور شو یو آډیو پیغام کې کړی ده. تفصیل د سیلاب محسود پر راپور کې.
د برصغیر د القاعده وایوند اسامه محمود په خپل ځکه مشال ریډیو ته یو پیغام را لژلای دی چې په کوم کې د برصغیر مرستیال کمانډر استاد احمد فاروق سره د القاعده د مرکزی شورا غړي او په قطبی وزیرستان کې د القاعده مشر کاری عمران د مرګ په خلای کړای دی او دای هم نه لیدي چې په 13 سموداک په وزیرستان کې امریکایي به او بازا جازونو د القاعده 50 مهم کا کسان و جلی و دمرای نور پر هر جلی کری دی وایون دا هم و شوالی دی چه دا القاعده دا بر صغیر مرستیال کمندر استاد احمد فاروق خپل نوم راجہ محمد سلیمان و دا پاکستان دا مرکزی پندغولی اسلام آباد و سدون کایوان و جلی دا ضرب عزب اپریشن پا وقت پا کتبی وزیرستان کشوان چه امریکایی بی آوابازا جازونو دا روان کال دا اولانای میاشت پا پنزلا سما نتا وویشتا و واجا پدگی رنگ وایون دو ساما محمود دے دویم و جلی کمانڈر کاری عمران اصلی نوم کاری عبداللہ و شوالای و دا یہاں جواتا کرے دا چه دا ہاں دے پنجاب ملتانو سے دنکای و دے کتبی وزیرستان وڑا پا سیمک شے دے روان کال دے اولانای میاش دے پا پنزما نتا سرا دے نوروش پیجو ملگریو و جلی شوائی دا یادا دیوی چه دے وایون دو ساما محمود دے جغ دا پی غم پا درید سالویشت منٹونو و پا نہا دیر سکنٹونو مشتمل دا چپ کم شی دا ہوا زیہ کرے دا چبیا و بازا امریکائی جازونو پا وزیرستان شی پا ترجیحی بنیاد دے القاعدہ مہم کا مندرون پا نقشہ کری و جلی دی او یو زائی دے کتبی وزیرستان پا مختلف سیمو کشے پا یو لس بریدونو کشے لس بریدونا دے القاعدہ پا پڑغولیو کری دی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي دي چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پر پریکړه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته دړه کې د پاکستانی قوم د عزت نفس د سپکاوي برابر دي د پاکستان د پارلمان غړو لخوا د یمن په مسله کې د اسلام آباد د بے طرف پا پاتے کی دو پریک دو رستو دا عرب اماراتو دا بہرنو شور وزیر ویلی وو چی پاکستان با دیمن پاڑا دا خپل مشکوک و مبہم دا ریز دیر لوڑ خیمت ورکی پا دا غالا زمان دا همکار اسرار اللہ مومن راپور
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی دی چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د بیطرفه پاتې کېدو پر پریکړه د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته خبرداري د پاکستانی قوم د عزت نفس د سپکاوي برابر دی او دا به هیڅکله قبول نه کړل شي. پرون د اتوار پر ورځ خپل یو بیان کې د کورونا چارو وزیر چودھری اسماعیل خان ویل دا ډیره د فکر وړ خبره ده چې د متحد عرب اماراتو یو وزیر پاکستان ته دړکې ورکوي. د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش تېره ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړی وو چې پاکستان به د خپل مشکوک او مبهم دریز ډیر لوړ قیمت ورکړي. په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل تلت مسعود د متحد عرب اماراتو د وزیر دغه خبرې غیر سفارتي بللي او وایي وخت به پخپله وښایي چې د عرب هیوادونو لخوا په یمن کې د مداخلې قیمت به څوک ورکوي.
متحد عرب امارات به په موږ دا دباو اچوي چې زموږ کوم خلک هلته د مزدورۍ لپاره تللي دي هغوی به راوباسي یا به زموږ تجارت تر اغیز لاندې راولي. خو ګوره زموږ او د اماراتو ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او داسې نه ده چې یوازې ګینې پاکستان له اماراتو ګټه اخلي. هغوی په موږ کوم احسان نه کوي او دارنګ په یو مسلمان هیواد خپلې غوښتنې منل او هغه بلیک میل کول ډیره غلطه پالیسی ده. البته پاکستان وار په وار دا وای کچری د سعودي عرب سلامتی ته خطر شو نو موږ به ضرور مرستو ته ورزو. خو په نور هیوادونو کې پاکستان فوزي مداخله نه غواړي او دا په بشپړ توګه سمه پالیسی ده.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد قرقاش پر خپل ټویټر پاڼه ویلی وو ښکاری داسې چې پاکستان ته له خلیجی هیوادونو ایران ډیر اهمیت لري. خود پاکستان د پوس پخوانی لیفټیننټ جنرل تلت مسعود وایي
نه دا بالکل غلطه خبره ده. د پاکستان خو تر ټولو غټ استراتیجیک ملګری سعودي عرب پاتې شوی. البته دا چې ایران د پاکستان ډیر مهم گاونډي هیواد دی او موږ غواړو چې اړیکې ورسره ښې کړو. د پاکستان پوزیشن دا دی چې د یمن شخړه د دغه هیواد کورنۍ ستونزه ده او باید چې د خبرو تر دولارې هوار شي نه چې د فوجي کاروای د لارې.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د بنو چارو کارپو جانگیر احمد قاضی وایي باید چې پاکستان په اسلامي نړۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل مثبت رول ولوبوي.
امن راوستل د پاره سچې کوششونه کیږي لګیا دي هغه ډېر ښه دي. په کارون دی چې زموږ هغه وزیر اعظم نورو هم مسلمان ملکونو ته خبرې اترې وکړي په دې باندې چې دا چې امن لګیا دي سیول وار دا دي ختم شي او پاکستان د پاره حالانکه سعودي عربیه زموږ ډېر ښه دوست دی لیکن د دوی د پاره په دریم ملک کې جنگ کول دا عقل مندي نه ده.
دربي هیوادون لخوا د پاکستان په اړه څه خبرګون وروسته له هغو مخ ترغله چې پاکستان پارلمان د تیر جمعې په ورځ څو ورځو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې یمن کې بعد د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ چې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي پوځي مداخله نه کوي. د پارلمان غړو ویلي پاکستان باید د یمن په مسله کې به طرفه پاتې شي. سعودي له پاکستانه غوښتي وو چې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپاین کې ورسره د بیړو الوتکو او ځواکونو مرسته وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ودن شي کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته ویلي افغان حکومت او خلک به اجازه ورنکړي چې یاد ډله په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي دولت کسانو خپل فعالیتونه آن د کابل شاوخوا ته رسولي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یادې ډلې ته په افغانستان کې د پښې ایښودلو ځای نشته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل داعش یا اسلامي دولت ډله داسې مفکوره لري چې په افغانستان کې خلک نه خوښوي او افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي.
داعش یوه داسې مفکوره ده چې په افغانستان کې څوک نه خوښوي. داعش نس کولی په افغانستان کې وده وکړي. افغانان یې په وړاندې یو موټی دي او یو موټی به پاتې سي. داسې کسان شته چې ځان ته داعشیان وایي، په هر نامه چې وي نسي کولی په افغانستان کې فعالیت وکړي. افغانان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په خاوره کې څوک فعالیت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتونو په ناامنو سیمو کې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت په پلوي د هغوی تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یادې ډلې ته وفادار ګڼي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې یاد کسان هغه طالب جنګیالي دي چې یا خو طالبانو شړلي او یا یې هم له هغوی څخه لاره بله کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له جغرافي پلوه د جنګیالیو لپاره خوندي سیمه ده. دا چې د اسلامي دولت ډله له عقیدوي پلوه له افغانانو سره ستونزې لري، نو په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه اټکنی وي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي تیر کال د همدې مودې په نسبت سږ کال د ملکیانو مرګ جوبله 2% کمه شوې ده. یوناما په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د فیصدي خبره کړې ده. د یوناما د دغه درې میاشتنی راپور جزئیات صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ جوبله 2% کمه شوې ده. د یوناما یو تازه راپور ښیي چې په دې موده کې 655 ملکیان وژل شوي او 1555 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې په وژل شوي او ټپي شوي ملکیانو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ جوبلې ګراف هم لوړ دی. د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه د یوناما په دې درې میاشتني راپور کې راغلي چې په دې موده کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله مرګ جوبله 2% کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د دې راپور د خبرېدو پر مهال د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په دې راپور کې ویل شوي چې یوناما د هغو عملیاتو په اړه هم اندېښمنه ده چې ممکن په راتلونکو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو له خوا وشي. یوناما ویلي ملکیانو ته د اوښتې مرګ جوبلې 3% مسؤلین، وسلوال مخالفین او 14% امنیتي ځواکونه دي. په راپور کې راغلي چې د 2% ملکیانو د وژلو او ټپي کولو مسؤلین په ګډه افغان ځواکونه او طالبان دي او 6% نور د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکیانو د مرګ جوبلې لومړنی عامل ځمکنۍ جګړې، دویم ستر لامل یې ښخ شوي ماینونه او درېیم یې هم هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر جورجت ګاګنون هم ویلي چې د ملکیانو مستقیمه وژنه د بشري حقوقو د نړیوالو موازینو خلاف عمل او یو جنگي جنایت دی. مېرمن ګاګنون له طالبانو غوښتي چې په هغو کسانو حمله ودروي چې له دوی سره په مستقیمه دښمنۍ کې نه دي.
د تاریخ پانا
نارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے
اردن کو سرازو د شمالی وزرستان بے قورشو خلق تا کم چوس خپلو کورونو تست کم چ اس خپلو کورونو تستنی د پیل کړی دی پدا سهار کی دی خپل کورونو تستنی گی دی د خپل روان کول او پدا سیمه کی د بیا ودانه او پرمختیا د پاره س سوچ او فکر لري پدا غاړه د ګل ایاز راپورته وګ
د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې مش د شمالي وزستان کډوال وای چې له خپل کورونو نه لري ژوند تیرول ډېر سخت کار دی خو دې سره په سوچونو کې ډېر زیات تغییر راغلی دی په بنو کې مش د شمالي وزستان یو کډوال میر کلام وزیر وای چې کډوالو په خارون کې هغه څه وکتل چې دوی ته محرومه پاتې دي د زیاته کړه
دنیا بالکل مزدوری
میر کلام وزیر ویل چھ شمالی بلوچستان زوانانو پا خارونو کی انٹرنیٹ ٹیلی ویژن ٹولنیز ویب پانو او پا نور نو کارونو خبر شو نو په دغه ځوانانو کې تعلیم لپاره هم شعور را بیدار کړو هم د دغه سیمې یو بل کډوال ګل اعظم خپل کور ته ستنیدو ته ډیر لیواله دي چې یو نوی سوچ او کردار سره واپس روان دي
دنیا ته ځان وخایو چې یاره مونږ من پسند خلو چې مونږ د مطلب په دغه خلو یو په اصل پیسه کې په مونږ باندې تر اتیا لسو پیسه د نړۍ سره پرې وو ځکه چې هم هغه لري لکه چې بل علاقه بدل شي هغه د خلکو سره ناست تاسو وشي دنیا خو دې چې وګړي د خلک چیرته روان دي او خلک کار کوي او خلک څه کوي او د مونږ څه کوي او د دومره پاتې شي ولي
ګل اعظم تکړه چې د کډوالۍ په ژوند کې دا خبره محسوس کړه چې دنیا یو اړخ ته روانه ده او د دوی د سیمې خلک بل لور ته روان دي دا د په خبره د ځوانانو په سوچونو کې مثبت بدلون راغلی دی هم د شمالي وزستان یو زده کوونکی ګل محمد چې په بنو کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي هم دا خبره احساسوي چې ژوند یې یکسر بدل شوی دی
بل ژوند بیا باقي مونږ ته مثلا نشي جوړه چې دا کوم ژوند مونږ د یو سال بهر تیر کوم چې دا مونږ بیا نه غواړو چې مونږ دغه یو بل سال بهر تیر کوو چې یو مونږ واپس شو خپل کاډو ته خپل وزیرستان ته چې په خو بیا ټول عمر ژوند
د شمالی وزستان یو بل ځوان زفران خان نمې پښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند او نوې تجربه سره خپل کور ته ستنېږي نو کوم نوې سوچ او فکر له ځان سره وړي نو هغه په جواب کې ویل
خپل صاحب په وجه باندې موږ د ایجوکیشن او کو ایجوکیشن تم دې سر دې بها کې امیر خان شاه کې وزیرستان کې
دا باچا خان پونتون وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت وای اس وقت بدل دے او قبائلی ولس هم دا خپل نوی نسل لپاره دا تعلیم او صحت اسانتیا وی غواړي نو مبړې زیاتوي
دا با اسپتال هم غواړي دا با ڈسپینسری غواړي دا با اغل کشان تجمع غواړي دا با کور کې بازار مطالبه کوي بیا زه دغه خبره کومه چې 25% کسان بنزي ان مخکې تدې دي څوک د دنیا تاریخ دا وایي زما جریمه تم اجری او که کتاب دی وکاته چې تکل راغله په بدا ته پته ودی چې زه په دښته راغله دا ټول مقصد دا دی چې دغه یو بل سره تړ دي سي نه دي
قسم له شمالي بلوچستان به کور کړل شي به خلک ډیر ستوندو سره مخ ته خو په مجموعي توګه په فکرونو او سوچونو کې مثبت بدلون ښکاری دغه کډوال مشال اډو سره په خپل خبرو کې مثبت خبرې وکړي او له حکومت غوښتنه لري چې دغه سیمو خلکو ستوندې په پام کې ونیسي چې منفي سوچونو مخنیوي وکړل شي
د مشال بنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونا
اور دن کو مشال ایڈو دو گئے درنگ شیبے لبا پختونخوا کی دا گرمی دو لسنی میں بجی کی دن کی دی مهم خبرنا باورو دا خبرنا روستو برتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د سیمه او نړیوال را سره هم یو شمیر راپورونه او تبصرې شته. خوړمبی ورزو مجید بابر تا چې د نړۍ د حال ځان خبر کو د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ایس پی آر وایي چې تېره شپه لس تنه وسلوال هغه مهال وجلي چې د مومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ د پولې پورې غاړې پاکستاني سیمې ته راوړېدل. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه ویلي. په برصغیر پاک هند کې د القاعده وسلوالو ډلې سانګې پرون په یو صوتي پیغام کې پخلی کړی چې د روان کال په پیل کې په پاکستان کې د امریکایي بیرته الوتکې په یو برید کې د دوی دوه مهم مشران وژل شوي. تیر ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو د وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبداری په اړه د هغه بیان په سختو ټکو کندنه کړې ده چې ویلي وو پاکستان به د غیر جانبداری لوی قیمت ادا کړي. په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو له مرکز دفتره په خپرې شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې په بلوس میشته تربت سیمه کې یې د ارلس بلتون غوښتنې وسلوال وجلي او یو شمېر نور نیول کړي. تر دا مهال بلوس لیبریشن فرنټ په دې اړه څرګندې ویلي. د خیبر پختونخوا د سید د محکمې چارواکي وایي چې نن نبا د دغې سوبې د سړي ویشتېدلو په 213 یونین کونسلونو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کوي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې څومره د مخکې د دغې هېواد پارلمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رد کړل. د بهر د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو د 15 کلنې تګلارې مسوده د افغان حکومت او مرستندویو ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه. هیلری کلنټن وایي چې غواړي د 2018 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. میرمن کلنټن چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د امریکا د پخوانی ولسمشر بیل کلنټن میرمنه ده خپله دغه پریکړه پرون په یو انټرنیټي ویډیو کې اعلان کړه. د روسي سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار عدن څخه د څو هیوادونو د درې سو نه زیات ښاریان راوستل.
اوردونکو مهم خبرونه مو اورید چې مجید بابر وړاندې کول. اوس ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دي او دغه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
دنیا اور اسپانا پخپلی اداری کی لکی چې د عرب لیگ سپیکر احمد بن حمد الجرون د یمن پښخړه د پاکستان د پارلمان لخوا په غیر جانبدار پات کې دوه دریز د مایوسۍ سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د دیشخړې حواله سره قرارداد په نړیوال کچ د عرب او مسلمانانو دریز سره سمون نه خوري. اور اسپانا لیکي چې کله د پارلمان په ګډ اجلاس کې د یمن پښخړه بحثونه روان وو نو د حکومت دا فرض جوړېدو چې د سفارتکاری تقاضي هم پوره کړي وي او د پارلمان د ګډ اجلاس نه وړاندې مناسبه بداوي چړومبه پارلمانی غړي او مختلفو سیاسي ګوندونو مشران یې په بند کمره اجلاس کې د حالاتو نه خبر کړي وي. ورسپانه لیکي چې دا واضح ده چې حکومت سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په شان ملګري ملکونه نه خو د پارلمان د ګډ اجلاس شروع کېدو نه وړاندې او نه د قرارداد منځوریدو وروسته په اعتماد کې اخستې دي او دا معاملات نظر انداز کول له وجې د صورتحال مخې ته راغلي چې وسې ټول په تشويش کې اچولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د سعودي عرب، متحده عرب امارات او عرب لیگ سره خبری شروع کړي او دا یقین دی ورلور کړي چې موږ به د سعودي عرب داخلي سلامتی او دفاع لړ کې خپل فرض ادا کول لپاره هر وخت تیار یو. نو امید دی چې د ګام سره به د ملګري ملکونو په زړونو کې پیدا شوی شکونه لري شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ځنې عرب مشرانو لخوا د پاکستان د پارلمان په فیصلې تنقید کولو نه دا خبره واضحه شوه چې دوی د پاکستان نه دا توقع نه لرله او په دې امید وو چې پاکستان به په درخواست په فوري توګه عمل درآمد وکړي او خپل فوز به ورولېږي. ورسپانه په اخیره کې کې چې د یمن شخړه ډیره حساسه ده او په دې جنگ کې که په فوري توګه پاکستان د سعودي عربستان ملګرتیا کولې نو د ایران سره تعلقات خرابېدو سره سره په ملک کې فرقه‌ییز شخړې هم مخې ته راتللې شوې او که سعودي عرب ته فوز لېږل نو انکار کوي نو عربي ملکونو سره یې تعلقات خرابېږي. نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره ټول اسلامي ملکونه را یوځای کړي او د یمن د شخړې حل د مذاکراتو لارې راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان پارلمان په تیره ونه کې په یو ګډه غونډه کې دا فیصله وکړه چې باید دوی د یمن په شخړه کې د سعودي عربستان پوځي مرسته ونه کړي. بلخوا سپتنیک څېړنیز اداره وایي روس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله کېدی شي له نورو وسلوارو ډلو سره یوځای شي او دغه د روس لپاره یو خطر جوړ کړي. د دغه دوړو لیکونو مهمه برخه له فرخندا اسد اور
ډان رسپانه لیکي تیر اونۍ د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د یمن په شخړه بحث وشو او زیاتره غړو وویل باید پاکستان په دغه جګړه کې پوځي مداخلت ونه کړي. رسپانه لیکي پارلمان دغه یو ډیره ښه فیصله وکړه او یو ډیر ښه پیغام نړۍ ته ولاړو. د پارلمان په دغه غونډه کې وویل شو باید حکومت لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي ځکه چې دغه د ولس تر ټولو لویه ستونزه ده. رسپانه لیکي کسام د نواز شریف او د سعودي شاهي خاندان ډېرې نږدې اړیکې دي خو بیا هم د پوځ د لیږلو فیصله د پارلمان مخې ته وړاندې کړه. په سیاسي مسلو کې د سعودي عرب تر ټولو نږدې اتحادیان د مسلم لیگ نن مشران دي او د پارلمان د داسې فیصلې راتلو سره د نواز شریف او د سعودي عرب د شاهي خاندان ترمنځ تعلقات هم خرابېدلی شي. په پارلمان کې په دغه بحث کې ځینو سیاسي ګوندونو لکه پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د متحده قومي موومېنټ غړو یو ځل بیا وویل باید دوی په منځني ختیځ نه بلکې په خپلو داخلي مسلو پام وکړي. له دې سره سره دا ځل نورو سیاسي ګوندونو لکه تحریک انصاف هم وویل چې پاکستان دې دغه مسلې نه ځان بهر وساتي. بلخوا د دغه مسلې پارلمان ته د کېښودلو سره وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش هم وکړ چې سعودي عرب ته دا ووایي چې ګوري د دوی لاسونه تړلي دي او د پارلمان د فیصلې خلاف نشي تللی. ورځپاڼه لیکي د پېښور په یو سکول د وسلوالو د تیر کال د دسمبر حملې هم د پاکستان په پالیسۍ کې یو څه بدلون راوستو او هغه دا چې باید دغه هیواد لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي. بلخوا سپوتنیک څېړنیزه اداره وایي روس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله کېدای شي له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای شي او دغه د روس لپاره یو خطر جوړ کړي. د روس د ساینسي تعلیمي ادارې د نړیوال امنیت تمرکز مشر الکسی اربتوف وایي روس په دې اړه ډېر اندېښمن دی او زیاتوي په افغانستان کې له وړاندې نه القاعده او طالبان اړیکې لري او د اسلامي دولت د دغه ډلو سره ممکنه یو ځای کېدل د روس لپاره یو لوی خطر دی. اربتوف وایي ماسکو غواړي روس د ممکنه سیمه ییزو خطرونو محفوظ وساتي. د روس دغه څېړونکي د اهم وایي په عراق کې د امریکا او اتحادي هیوادونو د جګړې وروسته تر اوسه امن نه دی پر ځای شوی او دوی نه غواړي په افغانستان کې هم داسې حالات پیدا شي چې له وجې روس هم د امنیتي مسلو سره وړاندې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان او چین ترمنځ د مجوزه اقتصادي لارې د بدلولو او د دې د سراتو پاړه د جنوبي ایشیا یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې د سره به پاکستان کې د وړو سبو محرومیانې نورې هم زیاتې شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ګل آیا زورو.
د جنوبی ایشیا په چارو یوې څېړنیزې ادارې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې تر عنوان لاندې یو څېړنه خپره کړې. په څېړنه کې راغلي د دغه پروژې مقصد د چین قاشغر او د پاکستان ساحلي علاقې گوادر ترمنځ رابطه جوړول دي چې پکې ریل روډونه جوړول، تیل او ګیس پایپ لاین پروژې شامل دي. دا پروژه به د تجارت نوې لارې وپرانیزي. د دې ترڅنګ دا پروژه د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې هم ګټور ثابت دي شي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د دې مهم پروژې منظوري هم ورکړې ده. په څېړنه کې ویل شوي چې د قاشغر گوادر اقتصادي لارې پروژه له لسیزو راهیسې وه، خو دا په 2013 کال کې هغه وخت نور مهم حیثیت خپل کړو چې کله چین ته د گوادر بندرګاه چارې وسپارل شوې. د دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د 2016 کال په نومبر میاشت کې د چین سفر وکړو او له دغه هیواد سره یې د اقتصادي لارې په شمول نورې معاهدې لاسلیک کړې. په څېړنه کې د گوادر اقتصادي لارې په اړه تفصیل ورکړل شوی دی. دا پروژه د موجوده نورو پروژو یوه مجموعه ده. په دې کې موجود او روانو پروژو کې د گوادر بندرګاه د پراخولو، د مشرق او مغرب اکسپرس په نامه روډ او د گوادر هوایي ډګر پروژې شامل دي. د چین سرمایه‌کارۍ نه تمه څرګندېږي چې د دې پروژو په مرسته به تر 2020 کال پورې 15000 میگاواټ بجلی جوړیږي. سیډنیز رپورت وایي تر دې وړاندې 1960 لسیزه کې چین قراکورم هایوې جوړه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي اړیکو اړخونه هم لري. د چین په مرسته جوړ شوی گوادر بندرګاه چاري دغه هیواد ته سپارلو په اړه پوهان او بیا په ځانګړي توګه په هند کې اندېښنې راپورته کړي دي. پاکستان ته په فوزي مرستو کې د چین مهم کردار دی او د سربیره دوه جوهري پلانټس یې هم جوړ کړي دي او په دوه کار روان دي. په څېړنه کې راغلي چې د پاکستان او چین ترمنځ مثالی اړیکې دي. دغه دواړو هیوادونو په 2006 کال کې د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړی و. تر 2009 کال پورې چین پاکستان ته د مالونو ورکولو لوی هیواد جوړ شو. خو په څرنه کې د قاشغر گوادر لارې په اړه راپورته شوي لانجو هم خبرې شوې دي چې په پاکستان کې د نورو پروژو په شان په دې کې هم ډېر سازشي نظری رامنځته شوي دي. داسې رپورټونه ورکړل شوي ول چې د پاکستان حکومت دغه مجاوزه لاره بدله کړې ده او غواړي چې دغه پروژه د پنجاب او سند صوبو څخه تیره کړي. که څه هم وزیرانو په دې اړه وضاحتونه وړاندې کړي خو حکومت غواړي چې زر تر زره په دې پروژې کار شروع کړي او په دې کې امنیت تر ټولو لویه ستونزه بلل کېږي. په څېړنیز رپورټ کې راغلي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده نو دغه لاره پنجاب او سند صوبو ته واړوي. په دې نوې مجوزه لاره خیبر پختونخوا او بلوچستان خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي کچري اقتصادي لاره کې بدون راوستل شو نو دې سره به محرومه پاتې سیمې نورو محرومیانو سره مخامخ شي او په دغه سیمو کې اوسېدونکي به اقتصادي ودې نه بې برخې پاتې شي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور کوچ کله فاټه تل لا شو کال ده کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
بالکل نہ تو غیر جنبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے آدھا حکومت تعریف بن گئی وہ چکیم دا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دا ردری می ا بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی سیدا کنا کہ پہ معاشرہ کی دنن موجود وی او کد سٹیٹ پہ ادارو کی دنن غول میڈیا دا خزائر دا کار خست دی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
ډیلی ټایمز اوس پاڼه لیکي په دې ورستیو کې په لمس پوهنتون کې د بلوچستان د حالاتو په اړه یو دستور کېدل چې ورستو ورته د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا اجازه ورنکړې شو. مقاله لیکي چې په پاکستان کې اوس هم سنسرشپ نه دی ختم شوی او خلکو ته د بیان د ازادۍ حق نه ورکول کیږي. مهم اجمل
ڈیلی ٹائمز رسپانه لیکي په پاکستان کې د 2003 کال راهیسې داسې ویل کیږي چې د هیواد د امریت تاشا کړی دا او جمهوریت لور ته سفر پیل کړی دی. رسپانه لیکي په دې کې شک نشته چې جمهوریت نوم تر هغه منن کې نوی تر کومې چې په یو جمهوری هیواد کې چاته د بیان فکر معلوماتو او د اظهار د ازادۍ حق ترلاسه نه وي. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان د سخت سینسرشپ په حواله د ماضي په نسبت ډېر نوي ګامونه اخیستي دي خو بیا هم داسې څرګندېږي چې سینسرشپ یې په پوره توګه نه دی ختم کړی. ډیلی ټایمز د اپریل په 9 نیټه د لمس یونیورسټي د یوې دستورې په اړه لیکلي دي چې په دې دستوره کې د بلوچستان په حالاتو د لادرکه بلوچانو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ او نورو خبرې کولې. ډیلی ټایمز لیکي چې د دغه دستورې نه یو ورځ وړاندې اسټابلیشمنت د استخباراتي ادارې دوه تنه کار کوونکي د دغه پوهنتون له چانسلر سره د لیدلو لپاره ولېږل. مقاله لیکي د چانسلر تر غیر موجودګۍ پورې دوی د یاد پوهنتون د سوشل ساينسز څانګې مشر سره ولیدو. د ډیلی ټایمز په وینا د استخباراتي ادارې د دوه کارکوونکو د لمس یادې څانګې مشر ته په واضح توګه وویل چې دا مباحثه نشي کېدلی. ډیلی ټایمز لیکي چې کله د سوشل ساينسز څانګې مشر د دواړو کسانو سره د خبرو اترو کول هڅه کوله هغې ته یې د وینا لپاره د منونکو کسانو وړاندیز هم ورکولو نو د استخباراتي ادارې کارکوونکو دوی ته په څرګنده وویل چې د مذاکراتو ایځای نشته. وی ویل چې یا خو دې دا دستوره معطل کړل شي او یا به یې انتظام کوونکي او ګډونوال نیول کیږي. ډیلی ټایمز پاکستان د یو جمهوري هیواد په توګه یادولو سره لیکلي دي چې لمس یونیورسټي د دې درسي بیان فکر او د اظهار د ازادۍ د خلاف ورزۍ پر ضد احتجاج کړی دی. ډیلی ټایمز په خبره کې لیکي د دې پیښو وروسته داسې څرګندېږي چې د داسې ازادۍ یوازې په یو څو ځایونو کې اجازه شته.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د بدامنې له کبله صنعت او سوداګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی چې نیغ په نیغې اغېز د عام وګړي په ژوند شوی دی. خو د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې صوبې ته د ګیس او بجلی په مد کې د وفاق لخوا د حق نه ورکولو لوډشډنګ له وجې باقي پاتې کارخانې هم په بندېدو دي. په دغه اړه د زلان یوسفزي راپور.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې د صوبې په شاوخوا 350 کارخانو کې 815 کارخانې دا وخت بندې دي چې ورسره د صوبې مالی حالت اغیزمن شوی او بیروزګارۍ کې هم سیواوال راغلی دی. خو بلخوا د وفاق لخوا صوبې ته د بجلی او ګیس په مټ کې د حق نه ترلاسه کېدو او لوډ شیډنګ له وجې باقی پاتې کارخانې هم په ورځ کې 100 ګنټې چلیږي.
ګیس د صوبې خیبر پختونخوا پیداوار 1780 ایم ایم سی ایف دی. او زما د ټول صوبې یعنی عوام الناس او کارخانې صرف 240 ایم ایم سی ایف استعمالوي او بیا په ما باندې پابندی دی چې ماته نوی کنیکشن نه ملے گی. زما انڈسٹری کا خپل کنیکشن رول پڑی جذب نشتا چې زما د صوبې انڈسٹری گیس استعمال چې دی صرف 15 ایم ایم سی ایف او بیا زما باندې پابندی دی چې کارخانه له نوی کنیکشن نشه واخیسته تندور هم نشي کولای دی دلته.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د افغانستان او مرکزی ایشیا سره په تجارتي لار باندې پرتې سیمې دي او که په دې سیمو کې صنعت او تجارت ته وده ورکړي شي نو د پختون اولس تقدیر بدلېدي شي.
خلک د تناسب روان سرمایه‌کار د بل صوبو ته ځي بل خاریو ته ځي چې زما د صوبې ته زما د بجلی حق ملاو شي زما د ګیس حق ملاو شي او دا لوډ شیډنګ ختم شي یقین وکړي دلته به یو صنعتی او تجارتی انقلاب به راشي دلته به دومره خوشحالي راشي دومره روپی به راشي د حق لال چې خلک به په روزګار شي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې دوی له وفاقي حکومت څخه د بجلی او ګیس په مټ کې د صوبې حق اخیستو لپاره هڅې کوي خو داسې ښکاري چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حق ورکولو ته تیار نه دی.
جو ماری فاضل ګیس ہے کوهات کی اس سے ہم نے
کوهات د قدرتی ګیس څخه مونږه د 1400 میگا واټ د بجلی جوړولو یو منصوبه جوړه کړې و او دغه بجلی به مونږه د صوبې کارخانو ته ورکوله چې وسره به د صوبې تجارت وده کړې وه. بیروزګارۍ کې به هم کمی راغلی وو او د 13 آئینی بدلون تر مخه خپل وسایل په کار راوستل زموږ حق دی خو وفاقي حکومت د بجلی جوړولو په دې منصوبه کې خنډان جوړوي. وفاق سره زموږ په دې خبرې روانې دي او امید وساتو چې په میاشت دوه کې به د مرکز لړخه مثبت جواب راشي.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د اوبو نه پیدا کېدونکو بجلی په یو ورځ کې نږدې 1400 میگا واټ ده او کچري د خیبر پختونخوا ټولو کارخانو ته شپه او ورځ بجلی ورکړي شي نو دروازه به 115 میگا واټ بجلی مصرف کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت که څه هم د استاد کور په کور په نوم یو نوی تعلیمي کمپاین پیل کړی خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي په دغه صوبه کې د سکولونو د امنیت او پلکونو ماشومان په سکولونو کې داخلولو لپاره باید صوبایي حکومت لا نور هم زیات کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په 8 اپریل د استاد کور په کور په نوم د یو نوي تعلیمي مهم پیل وکړ. صوبایي حکومت وایي په دغه کمپاین کې به 1,300 ماشومان په سکولونو کې داخلولی شي او ډیرو سکولونو ته به سهولتونه اهم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل وروستي رپورټ کې دا ویلي وو په دغه صوبه کې 1,250,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې زیاتره شمېره یې د نجونو. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان اداره وایي په دغه صوبه کې ګڼ شمېر سکولونه بنیادي ضرورتونه لکه اوبه د ماشومانو لپاره د ناستې مناسب ځای او حتی ځینې خو له سره څه ودانۍ هم نه لري. د الف اعلان د پېښور څنګه یو کارکوونکی عمر اورکزی وایي باید حکومت هغه سیمو ته زیات پام وکړي چېرته چې ماشومان په سکولونو کې بنیادي ضرورتونه او یا له سره سکول نه لري.
24,000 نه بار دي هغه کې 60% مسلمان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکندا عمر 15 کال نه تر 14 کال پورې هغه دا ایج ده بار دن سر زمون سرا خیبر پختونخوا کی 25 ڈسٹرکٹ سی اگر کی مون سرا زیاد خراب حالت تورغر اور کوہستان اور بڈاگرام کی بیچ حالت کی دا سکول انفراسٹرکچر سکوم دا اچھا دا سکوم ہے مشومان سکولن نا بار دی دا زمون دلتا کی اگر سوسائٹی بانڈز دی یا دا سی نور وجوہات دی اگر وجوہات دا دی سکولن کی بیسک فیسلٹیز نشتا
الف اعلان پخپل یو رپورٹ کی دا ہم ویلی ہاغا مشومان چی عمرونه د پینزو نا تر شپاڑس کالو پوری دی اکثرا د پرائمری سکول نوروستو نور تعلیم د میڈل او ہائی سکولونو د نلرلو لوجی پریکتی چې په دغه کې زیاتره شمیره د نجونو ده. دا چې د گر آیا استاد یا استاد کور په کور په دغه نوی کمپین کې به د نجونو د تعلیم لپاره سهاله زل کیږي په اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای
تعلیم کم دے نسبتاً بالکانو ٹوٹل کم دے خبر پانے کی نسبتاً جن کو لگ سیوا کمی راضی تاریخ پر ہم مختلف ددین علاوہ ددی کمپین علاوہ دیکھیں کوشش کو چھو سوڑا جاتے ہیں دین رول کو ایشو خود دین علاوہ مونگا ریگولر بیس وان دے یو بل پروگرام شروع کرے چھ پانے کی مونگا لیس ڈیولپ ڈسٹرکٹ کی کم دے اب آگے کے طور غر شو کوستان شو نور داسے علاقے چھ لیس ڈیولپ ڈسٹرکٹ کی آگے کی مونگ شپاگو سو نوالا تر 1200 روپو پورے تر 2000 روپو پورے مونگ سٹائپنڈ ورکو وظیفہ ورکو معشومان جی نکولا چی ازی سکولوں کی انرول شی چی انکاریج شی چی مورو پلان تے سے انسینٹیو ملائیوی گی اور غی پر دے دغر کے انسینٹیو دوا جی معشومانی سکولوں تر رولی گی
پا خیبر پختونخوا کی گن سکولونا دا وستوال لخوا تواکرل شوی تی او دا تیر کال پا دسمبر کے دا پیخبر پا آرمی پبلک سکول دا وستوالو دا حملی ورستو اوس استازان دا امنیتی مسلو سره هم مخ دي او د حکومت نه د سکولونو د امنیت د ټینګ ساتلو غوښتنه اهم کوي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي د خوست امنیتی چارواکي وایي چې په دې ورستیو کې د یاد ولایت په یو شمیر سیمو کې پاویاو بلابلو قضیو کې د یوې اندازې نشئی توکو د نیولو ترڅنګ په جرمونو کې ککړ یو یا کسان نیولي او د قانون منګولو ته سپارلې دي په دغه اړه تفصیل د نجیب الله الو خیل په راپور کې
د یک شنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د نیول شوو نشئی توکو د سوځولو په ځای کې مشال رادیو سره د سوځیدونکو نشئی توکو د ډولونو او اندازې په باب خپل معلومات داسې شریک کړل
تقریبا 402 کیلو 400 په حدود د 402 لیتره الکولی مشروباتو تقریبا 3 کیلو پودر یا یورینو 250 لیتره تو یو بل شکر سره الکولی موادو چې دا نن وسوځو شه د دې او یا قضیو په تړاو په حدود دی یا نفر مزنونین هم نیول شوی دی
بل لوري ته د خوځ د مخدراتو کو پر ضد ادارې مشر میر ناګل تنیوال کلیوی خو د پولیسو لخوا د نیول شوو نشئی توکو او په تړاو د تورنو کسانو نیول ستایي ترڅنګ د ټولو امنیتي ادارو او د ولسوالیو د کارکوونکو او عامو خلکو هم غوښتنه کوي چې په دې ملي مبارزه کې د پولیسو سره مرسته وکړي
په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانو او نورو نه هم غوښتنه ده په ولسوالیو کې چې دوی د نشئی موادو پر رابطه باندې کلکه مبارزه وکړي
د خوست د ولایتي شورا رئیس امیر الله زرسمند وایي کچېرې د مخدراتو کو د استعمال خرڅلاو او قاچاق پر وړاندې مبارزه جدي وي نو دی باور لري چې دا کار به د امنیت ټینګولو په کار کې اغیزمن تمام شي
کچېرته مخدره مواد استعمال او قاچاق او دې کارول کم شي او بلخره بيخي ورک شي مطمئن یو په دې نه چې امن به جوړ وي
که څه هم په خوست کې امنیتی چارواکي د نشه یي توکو د کارونکو خرڅونکو او قاچاقبرو پر وړاندې د کلکې مبارزې خبره کوي، خو بیا هم عام خلک دا مبارزه له دې کبله ډېره بریالۍ نه بولي چې همدا اوس د خارپوزینو ځایونو او کلیوالي دوکانونو کې نشه یي توکي په څرګنده خرڅېږي.
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کیږي؟
د دې رستو خو چې زه وایم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدای نه خوندي دي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوردونکو سرزو خیبر قبایلی سیمه ته چرته چې د راها پروژې د سوري لاندې د لوبغاړو لپاره یو هاسټل جوړ شوی دی. د دغه سیمې لوبغاړي وایي چې د سره به دغلته لوبغاړو ته اسانتیاوې ترلاسه شي او دغلته به د لوبو هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه باندې فرحت شینواری نور تفصیل راکوي.
د راها پروژې د وینا تر مخې په دې هاسټل باندې خوښه 15 لک روپۍ لګښت راغلی دی او په دې کې به اوس قبایلي سیمو او د ملک نور برخو لوبغاړي په اسانه استوګنه کولی شي. په دې حکله د خیبر ایجنسی سپورټس مینیجر راهد ګل ملاګوري مشال ریډیو ته وایي
دا په پاټا کې د سپورټس مینانو د پاره واحد هاسټل دی چې جوړ شو. دینه مخکې په نوو جلسو کې سټیډیمز او ګراوند موجود دي، خو هاسټل فیسیلټی موږ سره په پاټا کې نه و. په دې هاسټل کې موږ سره دوه غټ هادونه دي چې پای کې اټ ټایم موږ دوه ټیمونو ته سټیو کولای شو. هغه نه علاوه موږ سره د دوه ټیمونو اکسترا سامان هم موجود دی.
د دغه هاسټل د جوړېدو په اړه د خیبر یونین فوټبال ټیم یو غړي نجیب په خپلو خبرو کې وویل
اوس کوم جمروز سپورټس کمپلیکس کې دانوي ماسٹل چې جوړ شو دا یقیني خبره چې دغه سره به کلاریانو غوصل افزای نور مشي.
د خیبر ایجنسی سپورټس مینیجر زیات کړه چې دلته په جمرود سټیډیم کې د مخکینه د کرکټ او هاکی یو یو میدان موجود دی او د کرکټ او فوټبال اکیډمۍ پکې فعال کړي شوې دي او د لوبغاړو د پاره پکې د پاکو بو بندوبست شوی دی او نور پرمختیایي کارونه به هم پکې ترسره کوي. فرحات شینواره، مشال خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
کوم د دې سره زمنګا د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. زمنګا نور ملګری به راځي او دا کاروان به مخکزي د سحر د خبرونو نه خپل قرب شاین بنیر د اجازه ورکړي. د الله پامان.
آیا کل چو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دے خدایا ولې خوشحالی دی کلنا یا وا ولې مال دی ولې طاقت را کو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې
خدایا خلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا خلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا ہمت نرا کرے غیرتی رو رہا کو غیرت نرا کرے سکندر فخرا دارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا اسلام دے پریگا ماتا پریگا زادر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا اکل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را حوصی نلو یارا حوصی نلو یارا